Radio. Radio Azadi.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. زموږ خبرونه له همدې شپې پیل شوې او د ماخام تر و بجو دوام کوي. نن دوشنبه د کاب یهود میاشتې 12مه چې د مارچ میاشتې له 2 منټې سره برابر ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. خبرونه کې چې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې افغان او امریکایي چارواکي وایي له طالبانو سره شوې موافقه په کلکه څاري. افغان چارواکي هیله کوي چې طالبان د موافقې موادو ته ژمن پاتې شي او کنه هر څه به له لاسه ووځي. د طالبانو او امریکا هوکړې په اړه مو د خلکو له خوښۍ او اندېښنو هم خبرو. نور مسایل هم شته خو په سر کې خبرونه. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی. امریکایي ولسمشر ډونالد ترامپ له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په وروستیو سیاسي حالاتو خبرې کړي. زرګونه کډوال چې پکې زیات افغانان هم شامل دي د یونان تر پولو رسیدلي. او د روغتیا نړیوال سازمان وایي په کورونا وایرس د اخته شوو کسانو شمیر نږدې 90,000 ته پورته شوی. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خپل افغان سیال محمد اشرف غنی ته ټلیفون کړی او د سولې د پروسې په وروستیو تحولاتو یې خبرې ورسره کړي. دا خبره افغان جمهور رئیس یکشنبه ماښام په خپله ټویټر پاڼه لیکلې ده. ښاغلی غنی لیکلي، ولسمشر ترامپ د پروسې د مخته وړلو په هدف د افغان حکومت پر رهبرۍ او دولتي ظرفیت باندې ډاډ څرګند کړ. دوی دواړو داسې وخت خبرې کړې چې شنبه امریکا او طالبانو د قطر په پلازمینه دوحه کې تړون لاسلیک کړ. د دغه تړون له مخې چې افغان او امریکایي چارواکو مشروط بللی، ټول بهرني پوځیان په 14 میاشتو کې له افغانستانه وځي او د مارچ په 10مه بین الافغاني خبرې پیلېږي. زرګونه کډوال چې پکې زیات افغانان هم شامل دي د یونان تر پولو رسیدلي، خو د دغه هیواد پولیس لار نه ورکوي. دوی وروسته له هغه له ترکیې د یونان په لوري وخوځېدل چې د ترکیې هیواد د هغو کډوالو په مخ خپلې لارې خلاصې کړي چې غواړي اروپا ته ولاړ شي. له جمعې راهیسې زرګونه پناه غوښتونکي په سړه هوا کې د یونان په 2 مترۍ کې پراته دي، خو هاخوا د اوښتو اجازه نه ورکول کیږي. د فرانسې خبری آژانس سره په خبرو کې یو افغان پناه غوښتونکي رسول چې خپل وړ ماشومې په اوګو پرون د یونان د پولیسو له بد چلند شکایت وکړ. دای وای ان موږ چې ماشومان هم را سره دی یونانی سرتیری هوایی ډزې وکړلې، هغوی له موږ هر څه چې لرو اخلي، زموږ پیسې، موبایلونه او هر څه. نور ملګرو باندې مو هم همدا کیسه شوې. موږ اوس بیرته شاته راغلی یو، خو له دې زیات نه ځو. یو بل افغان کډوال نجیب هم ویلي چې د یونان پولیسو د دوی پیسې اخیستي او په زور یې بیرته د ترکیې خواته ګرځولي. ترکیه د کډوالو په مخه له تیرې جمعې راهیسې ځکه خپلې پولې خلاصې کړي چې وایي نور د کډوالو د ساتلو وړتیا نه لري، او اروپا د کډوالو د کوربتوب په بدل کې له ترکیې سره خپلې مالي ژمنې نه دي عملي کړي. د ترکیې لخوا داسې وخت زرګونه کسان د اروپا په لور روان شوي چې دا هیواد په سوریه کې هم د بشار الاسد له رژیم سره په نښته کې دی، او د جګړو په سبب لکونه سوریایان بې کوره شوي او د ترکیې پولو ته یې پناه وړې ده. ایران د تیرې یوې میاشتې په ترڅ کې څه باندې 400 افغان کورنۍ د افغانستان لویدیځ ولایت فراته په زور ستنې کړې دي. د دغو افغان کورنیو ځینو غړیو ازادي راډیو ته وویل چې له سختو ستونزو سره مخ دي. له دې ډلې له ایرانه په زور ایستل شوی افغان کډوال محمد حسن پرون ازادي راډیو ته وویل
که ما مدت چند سال به ایران زندگی میکرده، بعد همین مریض سختی داشتیم که برده به طور
تبا دای وای مکتو کالا ایران که اوسیدو ده فامیلی و غلی مسوزیدلی و ده تداوی لپاره محل توری و دو نیم کالا حل تو بیرته په زور راوی استلو. ده ملک للاری مو فرات زانون را ورسول. خدای شاهد دی چې که د شپې خرڅ هم ولرو. دا زور کور که میاشت 3,000 کرایه ورکو او نه تنه ډوډۍ خواره لرو. د فراه ولایت د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو رئیس رحم الدین ریګیوال ازادي راډیو ته تایید کړی چې 423 افغان کورنۍ د فراه، هرات او نیمروز د پولو لارې په زور له ایران ایستل شوې دي. یو ان ایچ سی آر یا د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری او افغان حکومت تل په عزت او په خپل خوښه د افغان کډوالو په بیرته ستنولو ټینګار کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې باندې 8000 خلک په کورونا ویروس اخته شوي او د وژل شوو خلکو شمیر هم له 3000 اوښتی دی. اول 13 دسمبر د چین په ووهان ښار کې خلک په دې ویروس اخته شوي وو او قرار قرار د نړۍ څخه باندې شپېتو هیوادونو ته دا ویروس خپور شو. د راپورونو په اساس په چین کې نږدې 8000 کسان دې ویروس نیولې دي. هلته د وژل شوو خلکو شمیر 2000 ته رسیدلی. تر چین وروسته ایران دویم هیواد دی چې ګڼ اوسیدونکي د کورونا ویروس له لاسه مړه شوي. هلته د وژل شوو شمیر تر پرونه 450 تنه خودل کېده او پرې د اخته او شمیر 980 ته رسیدلی. دغه ویروس د اروپا ګڼ هیوادونه هم ګواښلي. په ایټالیا کې د ویروس باندې زر کسان اخته شوي او له ډلې یې 4 تنه مړه شوي. په برېټانیا کې چارواکو تازه پرون تایید کړی چې 3 تنه په دې ویروس اخته شوي. تازه راپور نه وایي چې چک جمهوریت کې هم په دې ویروس 3 تنه اخته شوي دي. او روسای خبر دا چې د قزاقستان جمهور رئیس جمارات توقایف د جامپیل په جنوبی سیمه کې هغه ډلې چې د جنایتکار بللی د فبروري د 8 او 9 خونړی او قومي خطو مسؤل بللی. په دین خطو کې یو لس کسان وژل شوی وو. ولسمشر توقایف د قزاقستان جامپیل سیمه ته په سفر کې پرونو ویل چې یو جنایتکار ډلې غوښتل دی وی بل ډلې د سرحدي سوداګرۍ کنټرول په لاس کې واخلي. توقایف داسې وخت د جامپیل سیمه ته پرون سفر وکړ چې د قزاقستان په دویم لوی ښار الماتی کې د حکومت ضد مظاهرې وشوي. د الماتی پولیسو لزګونه د مظاهرې چان ونیول او په زور یې موټرونو ته واچول. پولیسو مظاهره ناقانونه بللی. حال دا چې د راپورونو په اساس مظاهره چانو له سوله ییزو لارو خپل غږ پورته کړی وو او اوس هم د هوا حالات
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل د تودوخې لوړه درجه 14.4 اسمان شین. هرات د تودوخې لوړه درجه 12.15 اسمان سایه وریز. کندهار د تودوخې لوړه درجه 16.8 اسمان شین. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 12.2 اسمان سایه وریز. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 16.1 اسمان شین.
خبرونه او د هوا حالات مو له ازادي رادیو واوریدل. د خبرونه زموږ په ویپانه کې هم شته. پته د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org وړاندې په خبرونه کې. او رئی چې افغان او امریکایي چارواکي وایي له طالبانو سره سولې ته د رسیدو لاسلیک شوی تړون په کلاکه څاري. افغان ولسمشر وایي که طالبان له تړون سرغړونه وکړي هر څه له لاسه وځي.
تړون مشروط دی. که چیرته طالبان په دې 14 میاشتنی موده کې داسې تصور کوي چې له دغو موافقو ووځي هر څه سقوط کولای شي.
دې تړون ته جګړه ځپلې کورنۍ په ځانګړې توګه میرمنې ډېرې هیله منې دي.
خزی په دې مشکلات تو کې مچان لاله سور کوي، خاوندان لاله سور کوي. خدای دې وکړي چې تل پاتې سول راسي.
نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو او په نړیوالو مسایلو کې د غراز اوري چې اروپایي ټولنه د روسیې او ترکیې د کړکېچ د مخنیوي لپاره بیړنۍ ناسته جوړوي. ترکیې چارواکي د روسیې غواړي چې د سوریې له موضوع ځان څنډې تکړي.
له روسیې نه مو تمه داده چې د یو تضمینونکي په توګه په خپلو ژمنو عمل وکړي.
د ژوند رنګونو پروګرام هم درته لرو. هیله دا تر پایه راسره پاتې شئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. افغان او امریکایي چارواکو ویلي چې له طالبانو سره شوې موافقه په جدي توګه څاري. افغان ولسمشر اشرف غنی له طالبانو سره د امریکا تر موافقې یوه ورځ وروسته یک شنبه ماښام ویلي که طالبان له خپلو موافقو ووځي هر څه سقوط کولی شي. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم چې تازه له دوحې واشنګټن ته ستون شوی ویلي چې له طالبانو سره د شوې موافقې په اساس هر یو کس څارلی او مسؤل ګرځولی شي. امریکا او طالبانو شنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې یو تړون لاسلیک کړ. سفی الله ستانکزی په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی طالبانو ته یو پیغام ورکړ او هغه دا چې کدا ډله لخپل ژوند تیر شي هر څه ګډوډی دی لشي. ښاغلی غنی دغه پیغام یک شنبه ماښام له سی این این ټلویزیون سره په یو مرکه کې طالبانو ته ورکړ.
د اګریمنت از کنډیشن بیسډ
تړون مشروط دی که چیرته طالبان په دې څوارلس میاشتنی موده کې داسې تصور کوي چې له دغو موافقو ووځي هر څه سقوط کولی شي او مسؤلیت به یې هم د هغوی په غاړه وي. ښاغلی غنی شنبه او یک شنبه هم په خپلو جلا جلا ویناو کې له طالبانو سره شوی تړون مشروط وباله او وی ویل هوکړه په دې مشروط ده چې طالبان مواد څنګه عملي کوي. له طالبانو سره امریکا متحده ایالاتونو شنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې یو تړون لاسلیک کړ. دغه مشروط تړون له مخې ټول بهرني پوځیان په څوارلس میاشتو کې له افغانستان ووځي. د بین الافغاني خبرو تر پایله امریکا له اړوندو خواوو سره خبرې کوي چې 15 زره طالب بندیان خوشي شي او طالبان له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره همکاري پرې کوي او هم پر امریکا او دینوې د هغوی د بریدونو مخه نیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو چې تازه له دوحې واشنگتن ته ستون شوی پرون یک شنبه د سی بی ایس ټلویزیون له فیس د نیشن پروګرام سره په یو مرکه کې وویل چې طالبانو ژمنه کړې چې له ترهګرو سره اړیکې پرې کوي خو امریکا هر څه څاري او تش په خبرو باور نشي کېدی. دا معامله په هیچا باندې په باور تړلې نه ده. دا یو ژوره مجموعه ده د څو میاشتو مذاکرو ښه ارزول شوې او تایید شوې مجموعه او تګلاره ده چې له مخې موږ د تړون هر یو غړی څارل او حساب کتاب ورسره کولای شو. موږ به دا کار وکړو. دا په باور کوم تړلی خبر نه ده. دا په هغه څه تړلی دي چې عملاً په میدان کې تر سره کیږي، نه یوازې پرون چې یو مهمه ورځ وه بلکې د راتلونکو ورځو په مخه هم.
But in the days that follow
Pompeo ویل دا تړون دوه سری پوزي تطبیقي اسناد هم لري چې د امریکا د ټولو ځمکنیو او بحري قواو د خوندې ساتلو لپاره دی او د کانګرس غړي چانس لري چې وې ګوري. امریکا او طالبانو شنبه تر یوې اونۍ اورکم وروسته موافقه لاسلیک کړه. د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او امریکا سره د تړون تر لاسلیک وروسته ویلي چې دوی به په خپل ژمنو ولاړ پاتې شي.
و موریدل چې افغان او امریکایي چارواکي وایي چې له طالبانو سره شوې موافقه په جدي توګه څاري. بل ورته د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړې په افغانانو کې بیلابیل خبرګونونه پارولي. ځینې کارپوهان وایي دغه هوکړه چې ځینې ناسرګندې برخې لري کولی شي د سولې پر روانو هڅو منفي اغیز وکړي، خو د مشرانو جرګې یو شمیر غړي وایي دغه هوکړه د بین الافغاني مذاکراتو لپاره لار هوارولی شي. په دې اړه خان محمد سین دا راپور برابر کړی.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د اتلس کلنې خونړۍ جګړې وروسته د هوکړې لاسلیک یو لړ پوښتنې، اندېښنې او خوشبینۍ پیدا کړې دي. د حقوقي او سیاسي چارو ځینې پوهان دغه هوکړه مبهمه او تر ډېره حده د امریکا په ګټه ګڼي. د دوی په خبره دغه هوکړه اجرایي تضمین نه لري او همدارنګه د بندیانو د خوشې کېدو په اړه پکې فني ستونزې لیدل کېږي. د نړیوالو اړیکو پوه خالد سادات وایي
ټول لپاره لوی پرمختګ د رسول لپاره د طالبانو د امریکا ترمنځ توافق شوی چې دی به جګړه ختمي، اما د دې د بین الافغاني مذاکرات مسله په ګونګه پاتې شوی چې طالبانو سره د افغان حکومت رسمیت نه لري وسه پورې، او توافقنامه کې داسې افغان سر ذکر شوی دی، یعنی افغان لوري ذکر شوی دی. ممکن د احزابو په ادرس څوک لاړ شي، د مدني ټولنو په ادرس څوک لاړ شي.
خو د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د دغه هوکړې لاسلیک کول د سولې د مذاکراتو لپاره یو ښه لاره بولي. د دغه جرګې د هم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي
زه خپل ورس داد ورتم چې پیډې چې په شروع کې د کوم مطبوعاتي مسایل چې دا د طالب په نه بکړ باندې پاسو شي، مګر زه خپل ورس ته بعد دوه میاشتو دا داد ورکوم چې دا ټول ګټه به په مجموع کې موږ افغان دولت افغان حکومت به کړي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د شنبه پورز د قطر په مرکز د دوحې په خار کې هوکړه لیک لاسلیک شو. لدې سره سم د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د امریکا د دفاع وزیر مارک سپیر او د ناتو له عمومي منشي ینس ټوټل برګ سره ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په هوکړه کې په سوار لسو میاشتو کې له افغانستان نه د امریکا او نورو هیوادونو د پوځونو په وتلو ټینګار شوی دی. خلک د دغه هوکړې په اړه بیلابیل نظرونه لري. د حقوقو د پوهنځي محصل سرود وای په دغه هوکړه کې د افغانانو او پتیرا د ښځو حقونو ته لازمه پاملرنه نه ده شوې.
توافق صلح کمزا شد
دا وای زله هغه وضعیت چې نشي ویل کېده روخانه ده. په اړه فکر کوم ځکه چې د ښځو حقونه او سوکلن لاسته راوړنې پکې ګونګې دي. دا یوازې په خبرو کې ویل کېږي نه په متن کې د پایلو په اړه له هیلو نه اندېښنې ډېرې دي
ما زیات نگران هستم
خو د ادبیاتو د پوهنځي یو محصل خان زمان دغه هوکړې ته خوشبینه ده
زه ورته ډېر زیات خوشبینه یم ځکه چې نړیواله سطحه باندې تړون لاسلیک کېږي د دې وکړي چې دا سولې لامل شي
له دې سره په پام کې ده چې دغه هوکړه په افغانستان کې د امریکا تر ټولو لویه جګړه پای ته ورسوي او له افغانستان نه به د امریکایي ځواکونو وتلو ته لاره هواره کړي خان محمد سیند آزادي راډیو کابل
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
دا چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې کړې نوریاس نوري د ځینو دې ورځپاڼو پاڼې اړولې
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې چې له طالبانو سره له موافقې وروسته افغانان د دغې موافقې جزئیاتو ته اندېښنه لري او مطلب خپور کړی دی نیویارک ټایمز په پیل کې د افغانانو د څو مهمو اندېښنو یادونه کوي او لیکي ډېر کسان د امریکایي ځواکونو د وتلو د بندیانو د خوشي کولو د څرنګوالي د ښځو د حقونو او د حکومت د کنټرول په اړه د دغې موافقې مهمو ټکو ته اندېښنه لري نیویارک ټایمز لیکي هغه موافقه چې د شنبې په ورځ د امریکا د متحدو ایالتونو او طالبانو ترمنځ وشوه لږ تر لږه یو اړخ څرګندی او هغه دا چې متحدو ایالتونو او طالبانو هغه څه ترلاسه کړل چې دواړو یې له زړه غوښتنه کوله د مهال ویش له مخې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو وتل او دا چې له هغې وروسته به څه پیښیږي خو د نیویارک ټایمز په لیکنه په دې منځ کې د افغانستان خلک دي چې وروستۍ برخه به یې چې څه پیښیږي دوی لپاره څه ډول وي د هغې موافقې چې له مخې د دوی حکومت څنګ ته شوی او ډېرې مهمې مسلې هم مبهمې پاتې دي نیویارک ټایمز لیکي په دغه پروسه کې لومړنی خنډ چې ظاهرا په څه کم څلېرشتو ساعتونو کې راڅرګند شو هغه دا چې متحدو ایالتونو د شنبې په ورځ د دغې موافقې تر لاسلیک کېدو وروسته وویل چې د مارچ تر لسمې به د طالبانو 15,000 بندیان د افغانستان د حکومت له زندانونو خوشي شي او طالبان به هم له خپل لوري د حکومت زر بندیان خوشي کړي خو د ورځپاڼې په وینا افغان ولسمشر اشرف غنی د یکشنبې په ورځ په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې دا به له طالبانو سره د مخامخ خبرو تر پیلېدو مخکې شرط نه وي ښاغلي غنی وویل زموږ خلک د سولې په اړه اجماع لري خو دوی په دې اړه چې د سولې لپاره باید څومره قیمت پرې کړي اجماع ته نه دي رسېدلي هغه وویل په دې اړه به تر هغو چې یوه موافقه ترلاسه کوو خبرې وشي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم د طالبانو او امریکا ترمنځ لاسلیک شوې موافقه او د هغې پر ځینو برخو د افغان ولسمشر اشرف غنی انتقادونو ته پام اړولی دی واشنگتن پوسټ لیکي ولسمشر غنی پرون یک شنبه د بندیانو د خوشي کېدو د لانجمن مهال ویش په ګډون د دغې موافقې پر ځینو برخو انتقاد وکړ د ورځپاڼې په لیکنه د غنی دغه انتقادونه د دې ښکارندوی کوي چې افغانستان چې پر روان کړکیچ کې یوې نوې مرحلې ته داخليږي په وړاندې څه ستونزې پرتې دي په تیره بیا د ښکېلو اړخونو لخوا د هغو شرایطو د پوره کولو په برخه کې چې پر اساس به د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مخامخ خبرې پیلېږي او همدا چې په راتلونکي کې په ټول افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه تر څه حد راکمه شي ولسمشر غنی وویل دا د امریکا نه بلکې د افغانستان د حکومت صلاحیت دی چې طالب بندیان خوشي کړي کنه هغه زیاته کړه چې د 5,000 طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه ژمنه نه ده شوې او پر دې موضوع به ښایي له طالبانو سره د مذاکراتو په جریان کې خبرې وکړي خو هغه باید د دغو مذاکرو د پیل لپاره یو شرط نه وي
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري وخت په افغانستان کې 2:00 او 13 دقیقې دي راځو یوې نړیواله موضوع ته اروپایي ټولنه همدا اونۍ د سوریې په ادلب کې د ترکیې او روسیې د کړکیچ د مخنیوي په لارو چارو باندې یو بیړنۍ ناسته کوي د دې ټولنې د بهرنۍ چارو وزیران د یونان په غوښتنه سره ټولېږي یونان وروسته له هغه د غوښتنه کړې چې دغه هیواد پولو ته لسګونه زره هغه پناه غوښتونکي ورسېدلې چې ترکیې یې مخه خلاصه کړي د ترکیې د دې کار هدف د خودل شوې چې په سوریه کې د خپل عملیاتو لپاره د اروپای ټولنې ملاتړ ترلاسه کړي په ادلب کې د سوریه او ترکیې د پوځیانو ترمنځ د نښتو په دوام بشری ناورین چې د خلکو بې کوره کېدل او د کډوالیو زیاتېدل لوی بیلګې دي لا پسې زیات شوی په دې اړه پام وکړئ د سفیولا ستانګزی راپورته
د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران روانونه د سوریې په ادلیب ښار کې د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي په لارو چارو بحث کوي. دوی داسې وخت سره کینی چې په ادلیب کې د سوریې د رژیم او ترکی پوځیانو نښتو او د جګړو دوام له اروپا سره د ترکیې د پولو د خلاصېدو سبب ګرځېدلی او اروپا ته د کډوالو نوې جوپه روانه کړې. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر جوزف بورل پرون وویل په ادلیب او شاوخوا کې شخړې د سیمې او تر هغه لا د پراخې کچې ثبات او امنیت لپاره جدي ګواښ پېښوي. د ښاغلي بورل په وینا اروپایي ټولنه دې ته اړ ده چې د ادلیب د لانجو له امله د راپورته شوي ناورین د مقابلې لپاره خپلې هڅې دوه چنده کړي. هغه وویل د سوریې د ادلیب د وضعیت په اړه بیړنۍ ناسته د یونان په غوښتنه ترسره کیږي، ځکه زرګونه کډوال د ترکیې له خاورې یونان ته د ننوتلو په تمه ولاړ دي. ترکیه ورسره له هغه اروپا ته د کډوالو د ننوتلو لار خلاصه پریښوده چې تیره پنجشنبه د سوریې په هوایي بمباریو کې په ادلیب کې یو شمېر ترکی سرتیري ووژل شول. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د دغه کار هدف په سوریه کې د انقری د پوځي عملیاتو لپاره د اروپایي ټولنې د ملاتړ جلبول ښودل شوي. په څو وروستیو ورځو کې په ادلیب او شاوخوا سیمو کې د ترکیې او سوریې د پوځیانو ترمنځ نښتو زور اخیستی او هغه څه چې پخوا یو بشري ناورین بلل کېده لا پسې زیات شوی. دا بشري ناورین د لکونه سوریایانو بې کوره د لا او ترکیه ته د هغوی پناه وروړل دي. په سوریه کې د ترکیه او سوری پوځیانو د نښتو په زیاتېدو د ترکیه او روسیې کړکیچ هم زیات شوی دی. پرون د ترکیه دفاع وزیر خلوصی اکار د ترکیه په وسردی ښار کې ل خپل قومندانانو سره لیدلی او ویلي دي چې د سوریه حکومتي ځواکونو ته زیات تجهیزاتي او ځاني زیان اړولې. اکار له موسکو هم غوښتي چې په سوریه وهڅوي خپل ژمنو عمل وکړي. له روسیې نه مو تمه دا ده چې د یو تضمینونکي په توګه په خپلو ژمنو عمل وکړي، په سوریه له خپل نفوذه کار واخلي، څو سوریه بریدونه بند کړي او د 2013 کال د اوربند تعین شویو کرښو ته ستنه شي. موږ له روسیې سره نه د مقابلې پلان او نه کوم هدف لرو. سوریه د روسیې له ملاتړ برخمنه ده، حال دا چې ترکیه د سوریې د رژیم د مخالفینو ملاتړ کوي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویاند دمیتری پیسکوف پرون وویل تمه ده پنجشنبه یا جمعه ولسمشر پوتین له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره په موسکو کې وګوري او د ادلیب پر روان وضعیت خبرې وکړي. پیسکوف زیاته کړه دا به اسانی خبرې نه وي، خو دواړه مشران به د ادلیب د لانجې په حل تمرکز وکړي.
آزادی رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په غزنی کې په سلګونه داسې میندې شته چې په جګړو کې د کورنۍ غړي قرباني ورکړي او اوس دوی د سولې ارمانجنې دي. دوی وایي سره له دې چې زامن یې د وسلوالو مخالفانو په جګړو کې وژل شوي، خو دې ته چمتو دي چې د سولې په راوستو هغوی ته بخنه هم وکړي. شریفه هم هغه میرمن ده چې دوه زامن یې د پولیسو په لیکو کې وژل شوي. حبیب الرحمن تاثیر له دې میرمنې سره خبرې کړي او دا راپور یې چمتو کړی.
دا غزنی شهر ختیځ لور ته پالی لالا سیمه کې په یو زړه او سړه خونه کې شاوخوا 45 کلنه غمو وهلی او لغړه نشه ځووسی. دا د اتو اولادونو مور شریفه ده. شریفه د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي ده چې دوه مشران زامن یې د پولیسو په لیکو کې وژل سوي دي. شریفه وایي د زامنو له وژل کېدو وروسته یې کور وسلوالو طالبانو ورسوځولی چې له هغه وروسته غزنی مرکز ته راکډه سوې ده. شریفې په سلګو سلګو وویل میړه یې طالبانو دومره وهلی چې لاسونه او پښې ورمات کړي او اوس په رواني ناروغۍ اخته دی. شریفه په ستونزمن حالت کې ژوند کوي. کله چې میلادیه څخه د سولې په اړه وپوښتل راته ویل دا یوازې شریفه نه بلکې په غزنی کې په سلګونو داسې میندې شته چې په جګړو کې اولادونه وژل شوي او د سولې ارمانجنې دي. دوی وایي که سوله رانسي همداسې به د دغه میندو اولادونه په جګړو کې د شکیلو لورو لخوا وژل کېږي. ډاکټر امینه حکیمي وایي سولې ته اړتیا ده.
د افغانستان خزو ډیر زیات ضرر ولید او د جنگ تاو ترخوالی مشکلات سي د خزي ویني او خزي په دې مشکلات تو کې مچان لاله سور کوي خاوندان لاله سور کوي ورونه لاله سور کوي نو ډیر زیات پریشان دي او ډیر زیات سولې ته خوشاله دي چې خدای دې وکړي چې تل پاتې سولې راسي
په غزنی کې د شزو چارو رئیس شکوریه ولی هم وایي شزې تر نورو ډیرې له جګړو زیانمنې سوې دي نو ځکه سولې ته هم له نورو ډیرې هیلمنې دي. سوله د ټولو افغانانو لپاره ده. ټول افغانان سولې ته تږي دي، په ځانګړې توګه میرمنې چې هره ورځ زامن له لاسه ورکوي، میړونه له لاسه ورکوي، ورونه له لاسه ورکوي. د جګړو ډیر رنځ او درد ماشومانو او ښځو ته رسېږي. اوس چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک سوې ده، د شریفی او په غزنی کې د نورو افغان برو میندو هیلې سولې ته لا ډیرې سوې دي. دوی د جګړې له ښکېلو خواوو څخه غواړي چې نور افغان وژنې ته د پای ټکی کښېږدي.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچ دي، کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
د غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
په کابل کې 8:26 دی. یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خپل افغان سیال محمد اشرف غنی ته ټلیفون کړی او د سولې د پروسې پروسته تحولات یو خبرې ورسره کړی. دا خبره افغان جمهور رئیس یکشنبه ماښام په خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. زرګونه کډوال چې پکې زیات افغانان هم شامل دي، د یونان تر پولو رسیدلي، خو د دغه هیواد پولیس لار نه ورکوي. دوی وروسته له هغه د ترکیې د یونان په لورو خوځېدل چې د ترکیې هیواد د هغو کډوالو په مخ خپل لار خلاص کړي چې غواړي اروپا ته ولاړ شي. ایران د تیرې یوې میاشتې په ترڅ کې څه باندې 400 افغان کورنۍ د افغانستان لویدیځ ولایت فرات په زور ستنې کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي څه باندې 8000 خلک په کورونا ویروس اخته شوي او د وژل شوو خلکو شمیر له 3000 اوښتی دی.